کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ازادي راډیو دوستانو ستړي مسې سات غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. نن د 1390 هجري لمریز کال د وري یا د حمل د میاشتې اومه نیټه ده. د سې شنبه ورځ د مارچ د 2013 میلادي کال د وویشتمې نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې تاشکند کې د افغانستان په اړه پر نړیوال کنفرانس او ډیرو نورو مهمو مسئلو تاسو ته رپورټونه لرو. په پیل کې نوریاس نوري د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان په اړه د تاشکند نړیواله غونډه د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو په حضور کې پیل شوه. وروسته له دې چې امریکا پر اوو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه، د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تورن کړ چې په مشرۍ ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک توغندي ورکړي چې په وسیله پر ریاض حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د تاشکند په اړه نړیواله غونډه د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو په حضور کې پیل شوه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. ښاغلي میرزیایف ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو ګډ هدف باید عملي بڼه غوره کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل د تاشکند غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخي. غنی د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې مهمې وبللې او له ازبکستان مننه وکړه چې د کابل پروسه یې په یوې مهمې غونډې بدل کړه. افغان ولسمشر د ملي او سیمه ییز اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سوله ییزو لارو هوارې شي. غنی ټینګار وکړ چې د سیمې سیاسي او اقتصادي راتلونکي وده او سوله یوه حیاتي مسأله ده. هغه د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو هڅې وکړي. په دې کنفرانس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو تر څنګ د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست د مشرې په ګډون له څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. ازبکستان وایي له سرخان څخه د افغانستان پلخمري ته یې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړې دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر اولغ بیک مصطفایوف په تاشکند کې خبر وړاندې وویل چې له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انترفاکس خبري آژانس د مصطفایوف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غځولو چارې پیل کړي او د جون له میاشتې څخه به افغانستان کې هم د دې پروژې چارې عملا پیل شي. نوموړي په وینا له ازبکستان څخه افغانستان ته به د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال 260 کیلومتره مزي وغځول شي چې 150 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. د مصطفایوف په وینا د دې لګښت 148 میلیون ډالر افغان حکومت ورکوي او پاتې برخه یې د ازبکستان د انرژي اداره د پانګونې په توګه لګوي. ټاکل شوی ده چې د برېښنا عملي انتقال به په 2020 میلادي کال کې پیل شي. له جرمني استل شوي لس تنه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني د مهاجرت د ادارې و چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمني د پی خبري آژانس ته وویل چې دغه افغانان په یوه اجاره شوي الوتکه کې د جرمني د لایپزیګ هال له هوایي ډګره کابل ته واستول شول. له 2016 میلادي کال راهیسې چې د جرمني او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوې، دا یولسم ځل دی چې افغانستان ته له جرمني په ډله ییزه توګه افغانان بیرته استول کیږي. تر اوسه 198 افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. دا د افغانستان او اوس هم د څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. وروسته له دې چې امریکا پر اوو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د اټومي وسلو د نه خپرولو د صادرېدو د کنټرول او دغه راز د اټوم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اټومي مهیا کوونکو په ډله کې چې د اټومي ټکنالوژۍ د راکړې ورکړې اجازه لري د پاکستان د غړیتوب هیله مړاوې کولی شي. د امریکا د صنعت او امنیت ادارې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پر پاکستاني کمپنیو بندیزونه ولګول. د ادارې وویل د امریکا حکومت معلومه کړې چې دا پاکستاني کمپنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت یا د بهرنۍ پالیسۍ د ګټو خلاف عمل کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یو ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبري غونډې ته ځینې ټوټې وښودلې چې او وی ویل چې سعودي ځواکونه وایي دا د هغې توغندي دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتی وو او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سایبیریا د سیمې کیمیروا ښار ته لاړ او د دغه ښار په سوداګري مرکز کې د اور لګېدو له کبله د څه باندې د اور لګېدو له کبله د لشپېتو تنو د زیاتو کسانو مړینې له جنایته ډک غفلت او بې پروایي وبلله. پوتین د وژل شویو کسانو د خپلوانو او عزیزانو د یاد لمانځلو په ځای کې د ګلانو ګېډې کېښوده او ویې ویل د دغو کسانو مړینه له هغو سره نه شي پرتله کېدی چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کېږي. تاس دولتي خبري آژانس د پوتین له قوله ویلي زموږ ډېر کسان ضایع شول په څه خاطر د مجرمانه غفلت او بې پروایۍ له کبله. د دې پیښې په اړه چې په لړ کې 46 تنه مړه شول روسي څېړونکي وایي ډېر کسان په دې خاطر ووژل شول چې د پیښې پر مهال د دې مارکېټ د وتو دروازې بندې وې. د خبرداری سیستم کار نه ورکو او د خوندیتوب له مقرراتو نورې څرګندې سرغړونې هم موجودې وې. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ساعت 12 بجې او 5 دقیقې د ازادي راډیو د زموږ یو ساعته خبری خپرونه اوري او په دې خپرونه کې به تاسو ته د نیم ساعت لپاره د روغتیا ځانګړی پروګرام وړاندې کوو. نو تاسو لطفا را سره ملګری اوسئ. اوریدونکو نن د سه شنبې ورځ د تاسو خبري است اوري یا د همال د میاشتې ومنېټه ده. د 1390 کال نن په تاشکند کې د افغانستان پر سوله باندې نړیوالې خبري روانې دي. په دغه کنفرانس کې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وینا وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس خبری به په دې خبرونه کې واوري. د ازادي رادیو خبريالانو د پر خبرو باندې د افغانستان د سیاسي چارو له شمیر څیړونکو سره هم خبري کړې دي. په سیمه ایزو ولایتي مسایلو کې تاسو ته په اوروزګان کې د پوځي عملیاتو خبر درکوو.
ما پور تاک شو دي منګن نه دلې خوشاله خدونه خوشاله چې بالا خوشالي خو نه کا جوړیږي.
په دې خبرونه کې به ځادي میدان ته ولاړ شو. هلته د اوبو یو بند جوړیږي.
دا یو ډیره مهمه او ستراتیژیکه پروژه ده چې تقریبا په زرهاو جربه منځکه دی. هغه نه بو
خبرونه کې په کابل کې د نن ورځې خبرونو ته کتنه لرو، اقتصادي خبرونه لرو او د اوریدونکو پیغامونه به هم خبر کړو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې د افغانستان جمهور رئیس په تاشکند کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله باندې نړیوالې خبرې روانې دي. دغه خبرو ته د روسیې، د چین، سعودي عرب، پاکستان، د امریکا د متحدو ایالاتو او د افغانستان د شاوخوا سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي ورغلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر هم په دغو خبرو کې ګډون لري. د طالبانو استازي نه دي ورغوښتل شوي. سم دا خبری د افغانستان پر سوله دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا د دولتونو د مشرانو او استازو ترمنځ خبري دي. نو د وسلوالو طالبانو د استازو ګډون پکې په پام کې نه دی نیول سوی. خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دغه کنفرانس کې رسمي وینا وکړه او وی ویل چې د سیمې هیوادونه باید له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي تر څو د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی نور سوېلې دي په دې اړه به د حدیث پردیس سره سپامکار حدیث پردیس سره خبرې کوو. دغه وینا جزئیات اوریدلې دي. پردیس صاحب، جمهور رئیس غنی په دغه خپل نننۍ رسمي وینا کې چې په تاشکند کې وکړه تا واورېده، نورې څه وویل؟
مننه جلال صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. ښاغلی غنی د تاشکند په غونډه کې چې نن د غونډه سهار مهال پیل شوه او یو برخه پای ته ورسېدله، په پیل کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف خبرې درلودې او له هغې وروسته ولسمشر غنی مفصلې خبرې وکړې او تر ډیره د ښاغلي غنی خبرې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت ورټولې وې. او ولسمشر غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت نه یوازې افغانانو هیله ده، بلکې په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت کولی شي د سیمې هیوادونه، کوم امنیتي ګواښونه چې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي دوی ته هم متوجه کیږي. نو بینان له دې پرته چې د سیمې هیوادونه د سولې په ټینګښت کې له افغانستان سره همکاري وکړي، مشکله به وي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې نړیواله ټولنه او په مشخصه توګه د سیمې هیوادونه باید د بین الافغاني خبرو نه ملاتړ وکړي تر څو افغان حکومت وکړای شي د بین الافغاني خبرو لارې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته آماده کړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي غنی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو. دای وی مونږ به تر هغې په افغانستان او سیمه کې ستونزې حل نه کړو چې ګډه همکاري موجوده نه وي. مونږ وړاندیز کوو چې د سیمې هیوادونه د بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړو. له هغې وروسته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف مفصل خبری درلودې. ښاغلی میرزیایوف خبرې په دوه عمده برخو متمرکز وي. یو د سولې برخه و چې د ښاغلی میرزیایوف په خبره په افغانستان کې باید د ویل چې سوله د انتخاباتو نه وړاندې ټینګه شي او طالبانو سره دی اوربند وشي. او د ویل چې ته ازبکستان په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دی او دا خبره موکړه چې کچیرته ضرورت پیښ شي د ځواکونو د استعمال خبره هم د وکړه چې په افغانستان کې د ثبات لپاره دا هم یو وړاندیز او دا هم دغه کار هم امکان لري. له هغې وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی خبرې درلودې. دی ویل چې په افغانستان کې د سولې له پروسې د سیمې ټول هیوادونه همداراز اروپایي هیوادونه هم ترې په یوه خوله ملاتړ کوي او ژمنه یې دا وه چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د سولې د پروسې د سیاسي ملاتړ سربیره د هر ډول تخنیکی همکاریو ته هم آمادگی لري او دوی هم هیله لري چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. هغه هیله چې افغانان هم غوښتون کړي. د غونډه به جلال زئی صاحب یو برخه نن پای ته ورسیده. له غرمې وروسته به د بهرنیو چارو وزیران دوی به دغه ناسته مخته وړي او تمه ده چې د ورځې په پای کې یو ګډ اعلامیه هم صادره شي.
و د دغه اعلامیې پر جزئیاتو باندې تاسو ته کوم معلومات راغلي دي که نه دي راغلي؟ ځکه غیر رسمي خو دغه یوه کاپي چې د ډیپلوماټ خبرونې ته رسېدلې وه متن یې ورته رسېدلی و، ځینې جزئیات پکې راغلي و، خو دغه د اعلامیې کومو رسمي سرچینو تاسو ته څنګه دي ویلي چې په دغه اعلامیه کې به دقیقا څه خبرې وسي؟ یعنی داسې کومه مهمه مسله به پکې راسي که څنګه؟
جلال زئی صاحب، سات وړاندې ما د افغانستان د جمهوري اسد د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی سره خبرې وکړې او همدا د اعلامیې موضوع د کوم پوښتنه چې تاسو مطرح کړه. دوی ویل چې د ورځې په اخر کې به دغه اعلامیه صادرېږي، اما دا چې جزئیات به څه وي خو ښاغلی مرتضوی وویل چې چون د تاشکند ناسته د افغان سولې په رابطه جوړه شوې نو تر ډیره هم تمه دا کیږي چې د سیمې د څه باندې شلو هیوادونو استازي او نړیوالو سازمانونو استازي چې په دې ناسته کې ګډون لري د سولې په رابطه باندې چې څنګه په افغانستان کې ټینګ شي مشخص وړاندیزونه ولري او په دغه اعلامیه کې به دا مسله مطرح شي.
مننه پر دې صاحب، تا ډېر مفصل معلومات را غونډ کړي و، خو خبرونې تقریبا وخت نه لرو نور. ډېر زیات مننه زموږ همکار اکرام الله اکرام د ګل پاچا مجیدي سره چې د افغانستان د ولسي جرګې غړی دی، د نننۍ کنفرانس پر اهمیت خبرې کړې دي. د خبرې مجبوري چې لنډې واورو قطعی کړو، خو وابه یورو چې دی څه وایي.
افغانستان جمهور په دې تاکید درلودو چې هم ملي اجماع باید موجوده وي او هم منطقوي اجماع، او په دې کې دوی باید موږ سره مرسته وکړي. زه فکر کوم چې دا ډېر ښه ټکی دی او د ټولنه مهمه دا ده چې جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې افغانستان کې فعلا هم خطرونه شته او دغه جګړه چې مخته افغانستان کې بولي مخته ځي او افغانان قرباني ورکوي دا پردی جګړه ده. یعنی په دې معنا ده چې افغانستان په یو دفاعي حالت کې د تاسو هیوادو د پاره ولار ده او دغه جګړه چې د خوریدو هدف تاسو یو زه فکر کوم چې دغه هیوادونه ناګزیر دي چې د نور همکاري وکي او دوی اوس دا لمستر دی او دوی په دې پوه شوي دي چې دا جګړه په خوریدو ده او د دوی ملکونو ته به دغه د جګړه رسیږي نو دغه سي غونډې یا اجماع وي او کانفرنسونه دوه ګټې لري دغه څه چې په نړۍ سره متحده کوي د تروریزم په مقابل کې خصوصا د سیاسي هیوادونه او بل کوم پیغام چې لري هغه د طالبانو په ادرس نه یو خپایان د دې په داسې کانفرنسونو چې دوی ته وخی چې منطقوي په منطقي سطحه هیوادونه او په نړۍ سطحه هیوادونه د افغانستان حکومت سره دي.
تاسو د افغانستان د ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجدي سره د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام د مفصل مرکه و برخه واوري د تاسو به د مرکز مش پراتلونکو خبرونه کې پښپړو اوري ور بسو د افغانستان د دې ساعت مهمو اقتصادي خبرونو ته
دا هم څو اقتصادي خبرونه ټاکل شوی چې په تاجکستان کې د افغانستان یو شمېر زراعتي محصولات قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او ځینې لاسي صنایع نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونې ویان چې مدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه ورځنۍ نندارتون به د پنځشنبه پورې پرانستل شي. د ښاغلي پسرلی په خبره په دغه نندارتون کې به د افغانستان او تاجکستان ترڅنګ د سیمې د هیوادونو د خصوصي سکتور یو شمېر استازي هم ګډون وکړي. دغه په خبره د دغه نندارتون په لړ کې به د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونې مسولین د دغه نندارتون له ګډونکوونکو هیوادونو سره سو قراردادونه هم لاسلیک کړي. د یادونې وړ ده چې د تاجکستان نندارتون هر کال ترسره کیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونو د معلوماتو لمخې له تیرو سو کلونو راهیسې پکې افغاني محصولات هم نندارې ته ایښودل کیږي. د لغمان ولی اسف ننګوي د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا په کرنیز اقتصاد پورې تړلې او په کار ده چې کروندګرو ته لازمې اسانتیاوې برابر شي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي ننګ دغه سرګندونې تیره ورځ د لغمان ولایت په سرازمن کې د بزګر د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. ښاغلي ځواک وایي چې لغمان ولی او دغه ولایت یو شمېر نور سیمیزو چارواکو د دغه ورځې په مناسبت له هغه جوړ شوې نندارتون هم لیدنه وکړه چې پکې یو شمېر کرنیز او حیواني محصولات او تولیدات نندارې ته خودل شوې دي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1090 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلو بوره 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1400 او یو لیټر ډیزل هم په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 1500 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 100 پوله، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلدارې 14 افغانۍ.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه د اقتصادي خبرونو مول واصل وساله واوریدل. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه به تر وی به جی پوری وی په نیم ساعت کې ورستی نیم ساعت کې تاسو ته د روغتیا پروګرام درو. اوس راځوي نړیوالې مسلې ته. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ایران تورنوي چې د یمن حوثي اغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي. دا تور مخکې هم ریاد لګولې و خو د رواني اونۍ په پیل کې ور بیا د سعودي عرب پر څو ښارونو د توغندیو برید وشو. ریاد خبرداري ورکړي چې تهران ته به مناسب ځواب ورکوي. دا مسله احمد شبر څارلې ده. سعودي احمد شبر دا اوس سره د ازادي راډیو په استودیو کې دی. شبر صاحب، سعودي عربستان ایران ته د خبرداري څنګه ورکړ چې مناسب جواب ورکړي؟
بله، فرشته جانې، د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند د دوشنبه په ورځ په ریاض کې خبري غونډې ته خبري کولې او پر ریاض باندې د شویو بریدونو په اړه وویل چې ایران او سیا غیانو ته وسلې ورکړي دي. په دې خبري کانفرنس کې د دې دا ترڅنګ هغه یو شمېر د توغندیو ټوټې هم خبريالانو ته وښکاره کړې او ترکیه المالکي وویل دغه توغندي چې د سعودي د خاورې پر ضد استعمال شوي دي له ایران قاچاق شوي.
و د سعودي چارواکي وایي چې مناسب جواب ورکاو. په دې برخه کې د ائتلافي ځواکونو ویاند نور څه توضیح ورکړي ده؟ البته خبري چې دغه د ریاض پر علاوه پر نجران، پر جیران او خمیسه او مشیت سیمو باندې هم راکټي حمله شوي دي. نو د ائتلافي ځواکونو ویاند نور څه توضیحات ورکړي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل چې پر نجران، جایزان او خمیس مشیت باندې هم د توغندې لګیدلې دي، خو ترکیه المالکي وویل موږ د حق لرو چې په مناسب وخت او مناسب ځای ایران ته جواب ورکړو. کړو. د ائتلافي ځواکونو ویاند وویل چې دا ځواب به مناسب وي تر څو له نړیوال قانون سره سم د سوری خاوره خوندي شي.
امریکا پخوا ایران تورن کړی و چې له حوثي یاغیانو سره د وسلو مرسته کوي. واشنگټن تر اوسه پر تهران د ریاد دغو تازه تورونو په اړه څه ویلي؟
او د امریکا د دفاع وزارت ویاند ریبیکیا ریبارچ په یو بیان کې ویل چې ایران بیا هم سیاسي اخیانو ته پرمختللې وسلې ورکړې دي. او د پینټاګون ویاند زیاته کړه چې ایران هڅه کوي چې د یمن شخړې ګاونډیو هیوادو ته خبرې کړي. البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې واشنگټن د سعودي عربستان د دې حق ملاتړ کوي چې د بهرنیو ګواښونو پر ضد د خپلو سرحدونو حفاظت وکړي.
د ایران حکومت څه ویلي؟
ایران تر اوسه پر سعودي عربستان د مارچ د 16 مینټې د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پخوا یې ورته تورونه رد کړي.
مننه احمد شیبر. اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار احمد شیبر څرګندونې واورېدې چې پر سعودي عربیې د سعودي عرب او د حوثي یاغیانو ترمنځ د لانجې په اړه وروستي معلومات یې درته وړاندې کړل. په خبرونه کې وروسته نور هم رپورټونه لرو.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو به په وروستیو دوو ورځو کې له ازادي راډیو څخه هداخله اوریدلی وي چې د اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا کې پوځي عملیات روان دي. د نصرت په نوم دغه پوځي عملیات د ترینکوټ د شاوخوا سیمو د پاکولو لپاره سوي، او هلته خلکو ته د مسلوالو طالبانو د حملو څخه د خلاصېدو لپاره د چارواکو په وینا پرمختګ هم سوی دی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لمړی کښ تتللی او له هغه ځایه رپورټ لري.
دا په اورزګان ولایت کې د افغان ګډو او بهرنۍ ځواکونو لخوا د نصرت په نوم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه نوي پیل سوي عملیات دي. افغان ګډ ځواکونو دغه عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شمال لویدیځ طرف ته پیل کړي، چې بهرني ځواکونه یې هم د حواله لارې ملاتړ کوي. اوس ځایي امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه عملیاتو پر مهال یې ګڼې سیمې د وسلوالو له منګولو را خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان مال پاسوال رحمت الله صدیقي د غراز د جګړې پر لومړی کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال یې ډیرش تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلاړولې، او د غراز د دې یو افغان سرتیری هم وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. که هم دغه لته امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه روانو عملیاتو کې یوازې یو افغان سرتیری وژل سوی او دوه تنه نور ټپیان دي، خو بل خوا بیا دغه لته یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ځای نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 8 تنه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وښتي. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپه احمدي ازادي راډیو ته په یو استول برېښنالیک ویلي چې دغه لته د افغان پوځ روان عملیات په شاتم بولي، او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلاړولې ده. له دې سره د غلطه افغان سرتیری وایي تر هغو به جګړه کوي څوچې په تانکي یو څاڅکی وینوي. د جګړې پر لومړۍ کرښه یو افغان سرتیری ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې ویلي:
طالب رالی ما ټانک پر وان کړو، ما چې ودرې جاله بیخته د خزې سره وخت مخامخې په ټانک راویشته، بیا زموږ ډولان و چې په سر کې واغوی ویشتې، نه دی بل را هغه مو ویشتې، نه دی نو خزې مګر ځنیګې پرې نور ګر وسې چې دغه مړې عدالته پاتې.
لدی ټول سره سره دغه ته هغه خلک هم ډیر خوشاله دي کوم چې سیمې تازه د وسلوالو لشتون څخه پاکې سوي دي، خو دولت خواص کوي چې مرستې جوړ سره وکړي.
ما کور پاک شو دي منګ نړۍ دلې خوشاله خدونه خوشاله چې بالا خوشاله خو نه ولا کې جوړیږي دای مو ګور ریټر نه چې منګ زما په خدا قسم کوم پاغي کرای لاره چې مش په لمن کار آزاد دي.
د یادونی ورد چې د ترینکوټ شهر شمال ختیځ طرف ته لا هم وسلوال طالبان په 2 کیلومتر کې شتون لري، کوم چې افغان پوځ له تیر دوو کلونو راهیسې ورسره په جګړه بوخت دی. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وه چې په دغه ولایت کې د افغان پوځ روان عملیات تجارتي بڼه لري او کومه پایله نه ده ورکړې.
د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت چې په اورزګان کې د ترنکوټ شاوخوا د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو د لومړي کښ څخه تاسو ته معلومات وړاندې کول. تاسو په سیمو کې د دغسې جګړو او پوځي عملیاتو او د وسلوالو طالبانو د حملو له امله څه ډول ستونزې لرئ؟ تاسو موږ ته کولای سئ چې د افغان بیسیم پر 3 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. موږ به یې د ازادي راډیو څخه درته خپاره کړو. د خوست په لری پرته سرحدي ولسوالۍ ځاځي میدان کې د کوژ وند پر خوړ باندې د دوو سربندونو او د یو کانال د جوړېدو کار پیل سو. مخکې موږ ویلو چې بند جوړېږي، خو دا یو کانال دی. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل سیمې ته ورغلی و او هلته یې له خلکو سره هم خبرې کړي. د چارواکو خبرې هم راخیستې. رپورټ لري.
د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ اړوند سیمه کې د کوګ وند د خوړ پر سر د سربندونو او د 15 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو د یو کانال د جوړولو په ځای کې 13 ورځ خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د بزګرانو په کرنیز پیداوار کې د پام وړ ډېروالی راشي.
ځاځي میدان په ولسوالۍ کې د دوه سربندونو او د یو مهم کانال چار عملن پیل شوی. اتحاداب دبر می کی خود رسی چار به دیو کار په موده کی دی تقریبا 30 میلیون افغانی په لګخ باندې بشپړیږي سی مالی لګختی د سیویست پر اختیایی اداره له طرف اور کول کیږي.
په هندوی حکم خان حبیبی په خوست کې د اوبو د سرچینو پر مدیریت او مهارولو هم ټینګار وکړ او وی ویل چې په داسې برنامه او پروژو کار کوي چې د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو له سرچینو پوره ګټه پورته شي.
په خوست کې د اوبو مدیریت ته اساسي ضرورت ده. زه خپلو درنو ولسونو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله د خوست کمې اوبه به په ډېر لوړه کچه باندې مدیریت شي تر څو وکولی شو د خوست د هر څاڅکي اوبو نه مو اعظمي استفاده کړي او د کرنې په پراختیا
د خوست ولایتي شورا مرستیال جانمیر زازی چې د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکی دی د یاد سربند د کار په پیلیدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې د ځمکو د خړوبولو په برخه کې دا پروژه د ډېر اهمیت څخه برخمنه ده.
دا یوه ډېره مهمه او ستراتیژیکه پروژه ده چې تقریبا په زرهاو جربه منځکه د هغې نه به خړوبه شي.
که څه هم ځاځي میدان د افغانستان په کچه د امنیت لحاظه یوه ډاډمنه ولسوالۍ ده چې په دې وروستیو کې ولسمشر هم په خپلو خبرو کې د بېلګې په توګه یادونه وکړه، خو اوسیدونکي وایي چې دولت ورته لازمه توجه نه ده کړې او اوس هم د څښاک اوبو، روغتیا او پوهنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان محمد اسلامی عرمه د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورکوم. دا د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا د نادعلي ولسوالۍ چې اوس راله شوې ده، مخکې جنګو د دوه کاله بند وه، تقریبا د 370 تر 400 دوکانونه زیانمن دي او نړېدلې دي. او که چېرې د دغه دوکانو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي، نو بېرته به بازار ته د دیانه ته راسي او کان شته چې بېرته خلک ورته راسي. تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړېدلې دي. نو دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما غوښتنه ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې چې کوم دولتي ښوونکي دي د 14 ټولګي څخه پر شوي دي، 14 ورشتو څخه، د دوی لپاره د 15 څانګې هم دلته راشي. درمرمین شخه کې 14 څانګې هم شامل شي همدلته، تر څو په هیواد کې ټول 14 پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي او دا زمینداری نور ولیکن هم وغږیږي. خو پکتیا څمکنی ولسوالۍ کې ډېره مهمه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
د ازادي راډیو ستاسی خپل راډیو ده. نو تاسو کولای سئ چې موږ ته په افغان بیسیم ټلیفونونه لري پر 3 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. د زموږ د کمپیوټرونو پر صفه باندې راځي او زموږ هر خبریال کولای سئ چې ستاسی پیغامونه ولولي او بیا د خپرونې څخه هغه درته خپاره کړي. همدارا ستاسی په انټرنټ لري، نو پر فیسبوک او ټویټر باندې د ازادي راډیو ستا، د ازادي راډیو ویب پاڼه هم ستا، ازادي راډیو .com. دلته د افغان بیسیم پر 3 شمېره باندې یو شمېر پیغامونه را ترغلی دی چې ژر به درته ووایم ځکه ورسته بیا نوریاس نوری راځي خبرونه وای. یو اوریدونکی نوم نه دی لیکلی وای اشرف غنی دی د لشکرګه د صافیانو سرک راته جوړ کړی. جمهور رئیس غنی ته پیغام لري د ازادي راډیو یو اوریدونکی اریزول نیمروز د دلارام ولسوالۍ څخه پیغام راستوي دا وای چې زه د خوشحالۍ خبر لرم او غدا دی چې زموږ په سیمه کې پایپ لاین تیریږي. نو دا بل اوریدونکی محمد نبی خپلواک د غزنی ښار څخه په پیغام کې لیکي د نانی په سیمه کې د جنگ له امله لار د لنډې مودې لپاره بنده سوې ده. نور اوریدونکو نادر د خوست څخه د تاشکند پر غونډه پیغام راستولی لیکلی دی چې دا د افغانستان لپاره ډیره مهمه غونډه ده خو کاشکې چې دا غونډه په کابل کې جوړه سوې وای او جنگ ختم سوی وای. نادر صاحب د خوست څخه او محمد رحیم شرافت صاحب د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه تاسو دواړو ډیر پیغامونه مکرر راستولي د غزمر سیستم مو بيخي بند کړی دی. د نور اوریدونکو پیغامونه نه راځي او ستاسو پیغامونه سر په سر راځي. نو لطفاً یو پیغام یو واري راستوي موږ ګورو او بیا درته خبرو. ډیره مننه کوم ستاسو څخه. نوریاس نوری په استودیو کې دی د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په اړه د تاشکند نړیواله غونډه د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو په حضور کې پیل شوه. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف غونډې ته په پرانستونکو وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ټولو سیمې لپاره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل د تاشکند غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخي او زیاته کړه د ملي او سیمه ییز اجماع په رامنځته کولو یوه اړتیا ده او د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سوله ییزو لارو هوارې شي. ازبکستان وایي له سرخان څخه د افغانستان پلخمري ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غزولو چارې پیل کړې دي. له جرمني استل شوي لس تنه افغانان چې په هغې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي نن کابل ته ورسېدل. وروسته له دې چې امریکا پر وو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول. پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سایبیریا د سیمې کیمیروا ښار ته ولاړ او د دې ښار په سوداګرۍ مرکز کې د اور لګېدو له کبله د شاوخوا 60 تنو مړینې له جنایته ډک غفلت او بې پروايي وبلله.
ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه مو تریوي بچیدا لنګ پیغام درو حبیب الرحمن هلمندوال پراته صوت لشمیره باندې د افغان بیسیم پیغام راستولې دی. وای په هلمند کې کشمیر ولسی خلک راټول سوي او دوی پر دولت او طالبانو ژغ کوي چې سولې سره وکړي. موږ پر دغه مسله باندې چې په هلمند کې خلک راټول سوي او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خلک راټول سوي د جنگ پر ضد پر دغه باندې موږ راپورونه لرو. تاسو موږ به پانی ته ورسی پر دغه پانه باندې تاسو کتلای او لوستلای سي او نور راپورونه هم ور باندې لرنو. را سره ملګری وسی د ازادي راډیو خبريال په هلمند کې مخصوصا دغه غونډې څخه عکسونه او ویډیوګانې مشاهد ولري. د خبرونه په دې برخه کې د روغتیا پروګرام لروز ما همکار فرشته ندا وړاندې کوي. په دغه پروګرام کې پر توبرکلوز خبرې کوو. د بسرحد ډاکټرانو ادارې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2000 کسان پر توبرکلوز یا سیلو دقیا نری رنز باندې مري او 8000 کسان پر توبرکلوز اخته کیږي. نو په توبرکلوز څنګه مخنیوي وسی او څنګه درملنه وسی د دې خبرونه په ترڅ کې به واوري. ډاکټران مرابلی لیدي تاسو ته شو وخت غواړو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. با برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه روی بیماری توبرکلوز یا سل صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد کمین ایوبی متخصص امی مرض توبرکلوز مهمان ما هستند. بله دوستای عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب به سوالات شما پاسخ بده، یک گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. توبرکلوز یک مرض ساری بوده و از باکتریا به وجود میاد. توبرکلوز یا سل می تواند از طریق هوا از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند. توبرکلوز معمولا بالای ششها تاثیر می کند، زیرا این مرض در ششها وسعت پیدا کرده و باعث به وجود آمدن التهاب می شود. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید به اساس ارقام ارائه شده سازمان صحی جهان سالانه حدود 61,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند که 12,000 تن آنان در اثر این بیماری جانهایشان را از دست می دهند. دکتر خالد صدیق مسئول دیپارتمنت توبرکلوز وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت به خاطر تشخیص و تداوی این بیماری در 34 ولایت کشور مراکز صحی را ایجاد کرده است.
در 34 ولایت که از خدمات توبرکلوز است و تقریبا خود مراکزی که در سراسر افغانستان خدمات توبرکلوز ارزام می کنند 2355 مرکز است. در مراکز تشخیص است، اونجا میکروسکوپ است، مریض وقتی که آغاز علائم توبرکلوز داشته باشد اونجا مراجعه میکنه و در اونجا تشخیص میشه که در اونجا تداوی توبرکلوز باز برای 6 ماه شروع بشه.
دکتر صدیق میگوید در افغانستان زنان در مقایسه با مردها بیشتر به بیماری توبرکلوز مبتلا میشوند و این بیماری سبب بی‌اولادی نزد خانم ها نیز میگردد. به گفته دکتر صدیق بیماری توبرکلوز به 6 الی 18 ماه تداوی نیاز دارد تا یک فرد کاملا صحت یاب گردد. سلیا توبرکلوز یک مرض ساری اما قابل تداوی و وقایه است و دکتران به کسانی که بیش از 2 هفته سرفه می کنند سفارش می نمایند تا یک بار به مرکز صحی جهت تشخیص و تداوی مراجعه کنند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، ازدواج در سنین پایین، بی‌سوادی، فقر و تغذیه نادرست از عوامل عمده مبتلا شدن به این بیماری عنوان می شود. دکتران متخصص می گویند توبرکلوز انواع مختلف مانند توبرکلوز استخوان، معده، اما، رحم و ستون فقرات دارد و در صورتی که تداوی نشود این بیماری کشنده نیز است. دکتر صدیق در مورد روند تداوی این بیماری می گوید.
تداوی مریضات است و کاتگوری یک مریضایی که نو تداوی میشن بر 6 ماه است و کاتگوری 2 ماه داریم که مریضا بر 8 ماه است و بدبختانه یک تیپ دیگه از است که یعنی زیادتر مریضا یعنی در مقابل دوای خط اول مقاومت حاصل میکنه که با تداوی از اون مریضا 18 الی 20 سال میباشه که تقریبا بعد از سال 2004-5 سال میشه که مریضا یعنی دولت تداویشان کس در افغانستان فراهم شده و در خود ولایت هم کس در خود ولایت های بزرگ واردای مریضای توبرکلوز یا نام این دیار وارد یاد میشه که در اونجا مریضا هم تشخیص میشن هم تداوی قرار میشن.
در این حال سازمان دکتران بدون سرحد در گزارش تازه‌اش گفته است که به هدف مبارزه با این مرض دواهای جدید بالای برخی از مریضان توبرکلوز تطبیق شده و این دواها به تداوی توبرکلوز مؤثر نیز واقع شده است. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد ازی بگوین که توبرکلوز چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم بنابرای خود سلام و احترامات تقدیم میکنم با شنوندگان رادیو آزادی و همکاران تکنیکی. قسمی که برات معلوم است توبرکلوز یک مرض ساری مزمن و انتانی است که توسط مایکوباکتریم توبرکلوز به وجود میاد و میتونه که تمام اعضای بدن در خصوص ششهاره زیادتر مصاب میسازد و این مرض توسط عدسه و سرپا از شخص مریض به شخص سالم سرایت میکنه. قرار معلوماتی که سازمان صحی جهان ارائه میکنند در تمام جهان در حدود 10.4 میلیون مردم به این مرض مصاب است که از آن جمله 6.2 میلیونش مردا تشکیل میکنند و 3.2 میلیونش زنا و 1 میلیونش تیبی ایچ‌آی‌وی یعنی هم توبرکلوز داره هم ایچ‌آی‌وی ایدز داره تشکیل میکنند و این مرض در تمام جهان فایده میشه بلخصوص در ممالک فقیر است غریب است و روبه انکشاف است زیادتر دیده میشه.
دکتر صاحب قسمی که در گزارش هم اشاره شد توبرکلوز انواع مختلف داره میشه یک چند نوشه یاد نام بگیرین؟
بسیار خوب. اصلا توبرکلوز به دو نوع است، توبرکلوز ریوی یعنی توبرکلوز ششا و توبرکلوز خارج ریوی یا خارج ششا.
خارج از ریوی هر قسمت بدن که گرفت؟
بخیر. مایکوباکتریم توبرکلوز یا میکروبی توبرکلوز میتونه هر عضو بدن مصاب بسازه. وقتی که اون عضو مصاب شد با مو نام مسمى میشه. طور مثال توبرکلوز اما یا انتستینال تی بی، توبرکلوز استوغان یا استور تی بی استیمایلایتیس، توبرکلوز سخایا تی بی مننجایتیس، همچنین توبرکلوز رحم، توبرکلوز روده.
کدام نوعش خطرناک
است؟ از نظر سری بودنش خطرناکترین نوعی که است توبرکلوز شش است، چون توسط عدسه و سرپا شخص مریض به شخص سالم سرایت میکنه و دیگه انواعش زیاد سری نیست.
یک شخص چطور بفهمه که مثلا امی بیماری را داره؟ علایمی که تا وجود از این نشان میده
توبرکلوز کسی که گفتم با دو نوع است، توبرکلوز ریوی و خارج ریوی. آراز و علایم عمده توبرکلوز ریوی عبارت از سرفا دو هفته یا بیشتر از دو هفته، تاو، بیشتیایی، کسالت، خستگی، زیای وزن و آرا کشابانه.
و از غیر ریوی
که عمده ترین آراز و علایم توبرکلوز سوشاره تشکیل میتونه. در غیر در توبرکلوز خارجی ریوی هر آن اوزو که مصاب کات آراز مربوطه خود داره،
مثلا از اما باشه،
مثلا توبرکلوز اما شاید پندگی داشته باشه، اسهال داشته باشه، قبضیت داشته باشه، کسالت داشته باشه، خستگی داشته باشه، بیشتی و بختنه وزن. همچنین اگر توبرکلوز سایه که ما شما توبرکلوز منینجایتیس میگن، تیبی منینجایتیس میگیم، او داشته باشه، شاید توی شدید داشته باشه، استفراد دوامدار داشته باشه، شخی گردن داشته باشه، ای او مربوط اونامو عضو میشه.
تشکر دکتر. سه فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هسته، اولین شنونده است که برای برنامه زنگ میزنن. بله سلام علیکم.
سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب، ته د افغانستان مظلوم ملت اوروند کوم پدل هادي وردګم.
وردګ صاحب بسیار زیات خوش آمدین، اولین شنونده ماستین، امروز د برنامه زنګ زدین، بفرمایئ.
پښتنه خو محترم ډاکټر صاحب، مې موږ په کنا د یو دسته یاد را یو د درې میاشتې کې د تدا یو مشکل پیدا شو دی، اړ دې روزوي وی وکړه نو په داوه په باندې لا گینه یو تر وخت د سمړه تبوي کله یا خطر به وي کله ساته به وي لوسی څو کوټه یی چې وینې د چرکړای چې په چلو شي څو کوټه یی چې وینې کې مشکل دی، څو ورې وینم چکرل دی وینې چې کانی مو کو هو تا دوی وینې کې یو رقم کپسول ډاکټر ورته ورک هغه ته ورځ پورې چې دا و خو دې د و خپل پښې بیرته ما غاړه او تا دا ته پروشي دا یو پښتنه یو سوال او د محترم ډاکټر صاحب نه بل سوال دا غوښتي چې تو ګلر کبه دغه تبرکلوز باندې څو کوخته شي دغه د پوره داسې یو تفصیل چې غول او فرسا یو شپخونی ته نه وي او کلینیک ته نه وي، داسې یو دمو ورته مشخصه کې چې یو څوک او بل پښتنه دغه د کوم څوک پیږي چې یاره زه په دغه تبرکلوز باندې وخته ملایم یې څه شایدي په وجود کې اول رسی چې یاره شما چې دغه مشکل په مو کې پیدا شوی دی. مننه.
تشکر. سوال
نه دلم را بده روزانه وردک صاحب دا لمرانه مریض دی چې تبه
سالات
پکا روزه جواب درکوم. دلم را بده بهترینه پښتنه وکړه د لمړي مریض پاکله باید وایم چې هغه ناروغ چې تاسو یاد کړو چې تبه لري او دوا کله خوري جوړ کله چې نخوري او بیا ور سره یخ رزي نو خبر دا وی چې دا ناروغ دی یو دفعه کوم کلینیک نږدې روغتیا مرکز ته ولیږئ تر څو چې هلته د وینې معاینات تکمیل شي. زه د دې ځای نه قضاوت نشم کولی چې دا به کوم ډول ناروغي وي، خو زما په نظر که چېرته ملاریا او امریکا ځینې نور ناروغۍ چې هغې کې تبه او یخ دا شیان وي هغه یې معاینه شي او معاینات یې تکمیل شي ښه به وي. او د اراض ولایمو په ارتباط خو ما مختم په خپل خبرو کې وویله توبرکلوز ماو چې دوه ډوله دی، توبرکلوز د سږو توبرکلوز او بل د سږو څخه د باندې توبرکلوز. موږ ته چې اهمیت لري او د نریزم پروګرام پر خصوص وزارت ساتنه موږ ته چې اهمیت لري هغه د سږو توبرکلوز، ځکه د سږو توبرکلوز سری دی. نو د سږو توبرکلوز آراز ټوخای دی چې دوی هفتې یا د دوه هفتو څخه دوام وکړي، نو ته شکمن شه چې شاید توبرکلوز بم او تبه ده، بشتی دی، د شپې لخوا خولې دی، د وزن بایلل دی، خستګي یا ستړتیا ده. نو که څوک دا راز علم په ځان کې ولري او خبر داوي چې نږدې روغتیا مرکز ته تشریف یوسي او هلته د توبرکلوز ټول معاینات او درملنه وړیا ده. مننه ورته صاحب.
وا یک سوال دغه هم داشتم که توسعه برای افراد توبرکلوز دارن چیرې باید مراجعه
کړم؟ روزانه هغه کسان موږ داسې دواګان توبرکلوز لپاره نه لرو لکه د پرستمول په شان باندې که څوک ځان باندې شکمن شي هغه یې په لرې ساحو کې وخوري. توبرکلوز تشخیص ځان ته پروسیجر ځان ته کړنلاره لري. نو خبر دا وی چې هغه څوک چې په توبرکلوز باندې ځان ورته شکمن ښکاري نږدې روغتیا مرکز ته مراجعه وکړي، لکه د توبرکلوز درملنه د نورو امراضو په شان باندې دوه درې ورځې نه ده، دا د شپږو میاشتو نیولې تر اتو میاشتو پورې او په بعضې مقاومه اشکالو کې حتی تر اتلسو میاشتو پورې درملنې ته ضرورت لري او باید د ډاکټر تر مستقیم نظارت لاندې سی کارکوونکي تر مستقیم نظارت لاندې دوا وخوري. زما پیشنهاد به دا وي چې دا سړی نږدې مرکز ته مراجعه وکړي.
تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشتگان به شما ډاکټر صاحب ایوبی. انواع توبرکلوز که شما تشریح کردن ډاکټر صاحب که یکی از انواع توبرکلوز استخوان است. یعنی توبرکلوز استخوان چقدر توبرکلوز و این علایم چیست؟ یک دکتر خیلی که بخنی پرده که مفهم که چی علایم داره توبرکلوز، درد استخوان می باشه، یعنی چی رقم می باشه علایمشه. سوالم بفهمه که یعنی تاثیر ده که ما به فلان خواسته به درد وان دچار هستم.
تشکر. نه
بشنوین دکتر
سه به شما میگن.
بسیار تشکر برادر. برادر عزیز، توبرکلوز استخوانم مثل که اول گفتم تو توبرکلوز اعراض و علائمش شاید کسالات، خستگی، بیشتی
یام داشته باشه،
دردم داشته باشه، در عین زمان شاید اگر بسیار شکل پیش رفت باشه، در اون صورت پستیول میگه، یعنی یک سوراخ جور میکنه که از اون چرک میآیه، وقتی که چرک چیزا داشته باشه، در اون صورت بعضی معاینات ضرور است که ما برش معاینات پاتولوژی میگم که معاینات پاتولوژی میشه با اساس معاینات پاتولوژی ما قضاوت میکنیم که آیا توبرکلوز استوغان است یا نه. تنها توبرکلوز استوغان با اعراض و علائم تشخیص و تثبیت شده نمیتونه. وقتی که استوغان درد داشته باشه، از استوغان چرک میآیه و چرکش امره دوای عادی جور نمیشه، در این صورت باید با یک صفحانه مراجعه شوا تا معایناتش تکمیل شوا. تشکر.
زنده باشین. یک شنونده بعدی هم داریم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام، خیر خیره.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
الحمد قارین ها ملایت پره و سلی دلو تابات خبرو کن.
بسیار خوش آمدین. بفرمایید قاری سیب.
پرسانی دکتر سر دام من در تبرکلوس چه داری داخلی دام سب
قاری صاحب غیا زل د سوال تکرار کې
دایسه خبر ورکړ چې مال کې څنګه تبرکلس ونی سن دای څنګه پوزې چې تبرکلس مرضی مارسه
ها قاری صاحب زه جواب درکوم ډیره
مننه.
قاری صاحب لکه څنګه چې ما مختم ویل د تبرکلوز اعراض او علائم یا نخي علائم عالمي مشخص دي کچیر ته څوک ټوخای دوی اتیا دوپتو څخه زیات ټوخای ولري او د ټوخې سره تبوي دشته ورسه ولری، دی وزن بایلل ورسه ولری، او د شپې خو خواله ورسه ولری، نو دای د پزان باندې شکمن شې چې شاید زه توبرکلوز ولرم. نو نږدې روغتیایي کلینیک ته چې د افغانستان په څلور ډول شولایتو کې په هر ځای کې موجود دی، نو دوی ته مراجعه وکړي، هلته به انشاءالله وړیا تشخیص او دربلنه ورته شروع کړي، په هغه صورت کې ځای توبرکلوز تثبیت شي. مننه.
بسیار زیاد تشکر. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
دوست محترم دکتر صاحب سلامونه اونی که ویلی ورانده کم.
سلام به شما.
رانیز جلال آباد من خبری کم.
بسیار زیاد خوش آمدین. بفرمایید سوال تانا بگید.
دکتر صاحب من دقیق بختنه دا یو توز دا دغه مخکې چې ډاکټر صاحب ویلي دغه اعراض و علائم یعنی ټوخی او خوله او بې اشتهایي، دا ټوخی تقریبا د لودلو کې وقفهیي غوندې څو ورځې به ښه سو، څو ورځې به ټوخی او اشتهایي ډېره ښه وه، خوله کېدم نه. اوس یو ډاکټر ته ورغلی و، هغوی داسې تشخیص کړی و چې ته تبرکلوز یې، نو دغه اعراض و علائم په عدم موجودي یعنی دغه سړی تبرکلوز کېدی یو. او بلې خوانه مې دغه پوښتنه ده چې دغه تبرکلوز مرض اکثر په دې اطراف کې ډیر زیات دي، په دې خاورونو کې ځینې په داسې مته کوتي چې دا علت یې څه کړه دغه پوښتنه نو
دغه مننه ورورجانه. دا ناروغ چې زه نه پوهېږم چې دی ډاکټر دولتي ډاکټر ته کلینیک ته مراجعه کړې ده یا شخصي ته مراجعه کړې ده، نو کچېرته څوک ټوخی، د ټوخي سره بلغم، بې اشتهایي، د وزن بایلل دا شیان ولري، نو دای د ځان باندې شکمن شي چې شاید توبرکلوز و. ولې تثبیت یې د څو معایناتو په واسطه کېږي؟ زه یې درته یادوم. اول د بلغم معاینه، یعنی د خراش کې باید معاینه کړي. دویم اکسرې باید وباسي. دریم که چېرته هغه ماشومان چې د 50 کلنو څخه عمر کم وي، په دې کې موږ د پوستکي او ټیسټ ورته توصیه کوو، چې موږ په خپله طبي ژبه کې ټیسټي توبرکلوز سکن ټیسټ وایو. او یا یو بله معاینه چې اوس نوي افغانستان ته راغلی ده، خوشبخته موږ یې په اکثر ولایتو کې لرو، چې د جینکسپرټ په نوم یادیږي. نو د دو درې اڅلورو تخنیکونو په واسطه سره معایناتو په واسطه زموږ توبرکلوز تثبیتولی شو. نو زه نه پوهېږم چې تاسو نارو چې ته وایې چې ته به کله جوړ وي، کله ښه وي، کله ټوخی لري، کله چې دې تشخیص محترم ډاکټر صاحب مربوطه ډاکټر د څه په واسطه سره کړی دی؟ که چېرته د بلغم او د اکسرې یا د نورو شیانو په واسطه سره کړی وي او هغه سړی مسلکي وي، نو زه مطمئن یم چې تشخیص به یې دقیق وي او هغه د خپل درملنې ته ادامه ورکړي. ورځو دې ته چې توبرکلوز په ښارونو یا په اطرافو کې زیات پیدا کېږي، زمونږ زما په نظر توبرکلوز په هغه ځایو کې زیات باید پیدا شي چېرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، لکه عسکری کشلی لکه لیلیا مش ماسلم کی اوسیگی یا عسکری لکه زندان په دې ځایونو کې ځکه توبرکلوز یوه ساري ناروغي ده که چېرته په زندان کې په لایریا کې یا په عسکري کشلو کې یو نفر توبرکلوز و خو اوس شي خدای نخواسته هغه په یو اتاق په یو کمره کې څلور شل پنځه ویشت کسان یا لس پنځه لس کسان ژوند کوي نو ټولو ته دا شرایط کولی شي. ولې متاسفانه زه ووایم زموږ د کلو او بانډو څو شیان عام دي. اول دا چې هلته تعلیمي سویه د خلکو تعلیمي سویه ټیټه ده. دویم دا چې هلته عامه پوهاوی کم دی. دریم دا چې زموږ اطرافو نسبتا ښار ته خلک غریبان دي. فلهذا چېرته چې فکر وي او چېرته چې بېسوادي وي او چېرته چې د عامه پوهاوی کموالی وي هلته توبرکلوز دی. نو زما په نظر دا درې علته چې خلکو تعلیمي سوی کمواله د فقر بیروزګاری دا د دې سبب ګرځي چې هلته توبرکلوز زیات وي. نو د هغې ورځې پوهیله چې د افغانستان په هر ګوټ کې د توبرکلوز واقعا ثبت نه شي.
بسیار زیات تشکر ډاکتر صاحب. باز یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام و رحمت الله. څنګه یې جوړه خور؟
تشکر سلامت باشین. شما خوب هستین؟ صدای رادیو تانه کم کنین بعد از او سوال تانه بگوین.
دکتر صاحب دغه یله ده چې دغه سړی یو سړی دوه واره یا درې واره توبرکلوز شوی او تداوی یې بشپړ شوی مثبت تللی جوړ شوی بیا توبرکلوز کېږي. او دوهمه پوښتنه مې دغه ده چې دا لس پنځلس ورځې کېږي چې ما توخله په توخه کې وینه راغله. نو فقط پرون نه وړمه ورځ زه د لشکرګاه د ولایت ته ولاړم دغه وینه مې په هغه دغه کې ورکړه درې په درو دبلو کې درې سره ما یې نه کړه بره راته وویل ول توبرکلوز نه یې چې دغه نو دغه وړ ده که نه ده.
ډېره مننه وروره. ولې نه یو سړی کېدای شي دوه ځلې درې ځلې هم توبرکلوز شي خو رژیم دوا دا شیانې فرق لري. نو زه مطمئن یم چې تا یو ځل چې اول ځل توبرکلوز شوی ته اوله کتګوري کې نیولی دویم ځل چې بیا تیر کړی وي نو ته دویمه کتګوري کې. خو ښه کار دې کړی دی چې ته نږدې مرکز ته لشکرګاه ته تللی او هلته دې بلغم ورکړی دی. یوه هفته دوه هفته نهایي میاشت بعد یو ځل بیا لاړ شه او بلغم دې دوباره چیک کړه. زما خبره شاید لشکرګاه کې تاسو مسؤلین او زموږ هلته توبرکلوز مسؤول لرو ډاکټر صاحب شکران شاید واوري. نو که چېرته ته مثبت شوې توبرکلوز یعنی بلغمو کې بیا درته ووي چې توبرکلوز یې نو د تا یوه نمونه باید کندهار ته د هغه معاینه د دې دپاره چې معلوم کړو چې آیا ته خو به مقاوم توبرکلوز نه لرې. ځکه مقاوم توبرکلوز په هغه ناروغانو کې چې یو ځلې توبرکلوز تیر کړی وي او بیا پره ګرځېدلی وي د دې پېښې زیاتې وي. نو زما سپارښتنه دا ده چې ته د دوباره یو ځل دې دوباره بلغم معاینه کړه. که چیرته د تا توبرکلوز تثبیت شي نو د مقاوم توبرکلوز لپاره دې باید یو ځل بلغم کندهار ته راولېږلی شي تر څو تثبیت شي چې مقاوم توبرکلوز لري که نه. مننه وروره.
بسیار زیات تشکر ډاکتر صاحب. باز یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم خورجان تا سلام و محترم ډاکتر صاحب سلام علیکم. یو جور روغ بوی.
شما خوب هستین؟ سلامت باشین. بفرمایین سوال تانو بگوین.
من نه قربان شما ذوالقهر دوستین دو پروانه
وطن دوستای بسیار زیاد خوش آمدین. بفرمایین.
من نه زنده یوسیگی خورجان. ما ډاکټر صاحب نه کنا دا کور کې یو ورکای دی او د اتکل نه کالو دا دوه کال کې یو قسم قوت پیدا شوی دی چې مال زیات دی بیا سره مور سره خولي شي او وزن نم له کم غونته دی دا چې بخاتم کړای دی دا مثبت نتیجه د تبرکلوز نه دا ورکړی ډاکټر صاحب څه نظر پر ورکړي. او بل پوښتنه مې دا چې دا ساري ناروغي دا کنه دا د څه واسطه سره هم ته یو بل ته انتقالېږي دا دوه پوښتنې مې جواب راکړي.
تشکر وطن دوست صاحب.
ورور جان ورور دې اتکلن نه کلن دې ډېر مننه وطن دوست صاحب. زه مطمئن یم چې ورور دې جوړیږي په دې شرط چې معاینات تکمیل کې او خبر داوي چې موږ پروان کې صفخانه لرو کلینیک لرو. نو یو دفعه د نږدې کلینیک ته ورولې او که چېرته بلغم لري خراش کې لري نو خراش کې به ورته معاینه کړي او که خراش کې نه لري زه مطمئن ډاکټر صاحبان ورته ایکسرې توصیه کوي او په ایکسرې کې په ماشومانو کې خپل خیال ورکوي چې ډاکټر صاحبان پوهیږي او زموږ مطمئن یم چې دته به هر هغه شی چې لازم وي هغه ورته توصیه کوي. رزم دې ته چې دا ناروغي څنګه خپرېږي او په ځای خبره ده، دا ناروغي ساري ده او اکثره وخت د ټوخي او پرنجلې لارې، حتی خبرو کولو لارې، حتی د سندرو ویلو لارې د ناروغ نه انعاتوس په توبرګلوز باندې اخته وي روغ شخص ته انتقالېږي. مننه. بیا هم
تشکر دکتر صاحب، باز یک شنونده دیگه ما روی خط است. دکتر صاحب اینا گفتن که ساری ارسی هم میباشه توبرکلوز؟
توبرکلوز هرگز ارسی نیست و توبرکلوز یک مرض باکتریوی است که کاملا قابل تداوی و قابل وقایه است.
این دلیل از اینکه یک فرد مثلا جور میشه باز دوباره اینا میگیره، دلیل از چیزهای مقاومت وجود از این فرد پایین میباشه یا
دو چیز دیگه رول داره؟ یک اینکه ما شاید محرک اصابق باشه او فعال شوا که دوباره توبرکلوز شوا، شاید یک میکروبی نو بگیره از یک شخص دیگه که سبب توبرکلوز باره دوام شوا.
تشکر باز یک شنونده دیگه ماروی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان احمد شاستم، بازم دکتر سر بیبیر زامت نیتم. دکتر سر میروی اینجا فرمونن که علائم توبرکلوز استخوان نیست که سلاخ میشه و چرک میبره، هنی استخوان های منتما خود زیر جلد و پوست است، هنی چرک از کجا میبره؟ و دوم دیگه همی توبرکلوز استخوان اگر باشه فرزن در زانه ها این پنجیزگی پیدا میکنه نمیکنه؟ اینو نی پیش من باز یک سوال پیدا شد دکتر سر بگه روشنی پتن.
زنده باشی احمد شاه جان، سلامت باشی.
بسیار تشکر احمد شاه جان. احمد شاه جان کسمی که ما گفتم دا دیگه عراض و علیم خدا را، ولی مشخصا توبرکلوز استخوان گپت راست است، پوندگی پیدا میکنه، بعد از پوندگی ما التهاب میگه، التهاب پیدا میکنه، وقتی که التهاب بسیار زیاد شد پوستیول میگه، یعنی یک جوی و یک چیز پیدا میشه، سوراخ پیدا میشه که از سوراخ باز چرک میاد،
یعنی از گوشت از گوشت
بیرون میشه، با هر چیزی که مثل که یک دانام باشه خود پوست
سر
میزنه، بالاخره او که سر زد چرک به وجود میاد و از توبرکلوز استخوان با وجود آمدن چر یا تخریب، وقتی که استخوان تخریب شد اصطلاحات مختلف ما برش استفاده میکنم که او بنای پوستیول و چیزا میگه، یعنی چرک میاد، وقتی که چرک اما چرکش باید معنی شوه که توبرکلوز استخوان است یا نه، و یا یک معنی مشخص دا تبابت وجود داره که بنامه معنی پاتولوژی میگه که برای زمان مریضا ما معنی پاتولوژی توصیه میکنم و تشخیصش هم بازم میگم مربوط میشه با ډاکټر صاحبای استخوان متخصص ارتوپیدی که ما میگیم و متخصص ارتوپیدی او را تشخیص میکنه و روان میکنه به خاطر تداوی و مراکز مختلف که در افغانستان در هر جای موجود است.
بسیار تشکر. شنونده نداریم، فقط در این باره اشاره کردین توبرکلوز استخوان، آیا اگر تداوی نشه و پیشرفته شوه سبب سرطان استخوان هم میشه؟ نمیشه.
اگر پیشرفته شوه سبب شوه، شاید سبب قطع شدن استخوان، شاید سبب لنگ شدن دیمی.
بیشتر کدام قسمت استخوان را میگیره، دست یا پا؟
بستر که میگره طرف استخوان فیمور که میگه، نمی یک جاینت است، یک مفصل است فیمور، دو قسمت زیاد میباشه و بسیار زیاد واقعیتش که دیدام است ستون پقارات، یعنی پقارات زیاد دا تحت حمله میگره.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده داریم. بله سلام علیکم. بله صدایتان هم شنونیم، بفرمایید.
من در فرای ولایت مخابراتم.
از ولایت فرا بفرمایید، سوالتان رو بگویید.
دکتر صاحب سمی داد و داد توبرکلوز
اورو را بخنه غوالم دا خبری لگی واضح و قضی تر چون مونگ پویشو
امو جای تانم تغییر بتین، صدایتان درست نمیه، با سوالتان تکرار کنین. حال یکم خوب شد، بگوین.
توبرکلوز پریز کم خورو دخور
دیر بشه دیر بلی سید اورو ورو جان ډیره خپ پښتون د وکړه چې موږ اکثر وطنداران دی پاریس په اکلا فکر کوي، سوچونه کوي، نارای رنز یا توبرکلوز هیڅ ډول فارس ته ضرورت نه لري. هر هغه شی چې د مریض خوښیږي باید مریض دغه څخه استفاده وکړي، ولی ځینې شیان چې خپل مریض وایي دا چې زه وخورم ما باندې بد راځي، لکه ډیر یخې اوبه، لکه یخې اوبه خو هغه ماره تخریش پیدا کوي بل اخر ټوخی ورته پیدا کیږي یا ځینې نور شاید ولی په اصل کې د نارینه ناروغ باید هر کله فرض ونه کی او څومره ښه شیان چې دی ورته لاسرسی لري نظر په توان مثلا میواجات سبزیجات یا غوښه یا نور شیان د هر څه نه استفاده کولی شي او زما په نظر د نارینه ناروغ باید د نورو خلکو څخه د غذا کې باید تفاوت وي یعنی نارینه ناروغ باید ښه غذا وخوري نظر جوړ سړي ته او هیڅ کله فرض مه کوئ مننه
شنونده های عزیز ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدین از دکتر صاحب محمد کمین ایوبی متخصص بیماری توبرکلوز که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس ما هم با شما خداحافظی میکنم بقیه روزتان خوش آه.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یاو یاو 2 څلور یاو یاو 15